نسان کې د سهار 8 بجې شوه. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوحې د شخړې او د بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې په طالبانو باندې غږ کړی چې اوربند ته غاړه کېږدي او له اوربند دې نه ویریږي. په دې اړه باندې راپور لرو او دا هم اورئ چې لنن 19 کال مخکې امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې بریدونه پیل کړل څو القاعده له منځه یوسي او د هغوی ملاتړی رژیم طالبان هم وپرځیږي. دا مو یو تفصیلي موضوع ده، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرته کې د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او مدني ټولنو غړیو د افغانستان په اړه د 2020 کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې ټپي شوي او محمد فراد عظیمی د بلخ نوی والی ټاکل شوی. پوره خبرونه د نړۍ د څه باندې اویا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د 2020 کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه جوړې شوې غونډې ته په یوې سبت شوې وینا کې وویل دا کانفرنس به یو ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د افغانستان 2020 کال کانفرنس د نومبر د میاشتې په 23 او 24 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړیږي. افغانستان د مالیه وزارت خبر پاڼې له مخې تمه ده چې نړیواله ټولنه په دغه کانفرنس کې تر 2024 کال پورې د افغانستان د ثبات لپاره له افغانانو سره خپلې ژمنې تازه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د 2020 کال تر پایه له 15 میلیونو واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. دا خبره د WFP ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې ماشومان به تر ټولو زیات اغیزمن شي.
د 2020 کال په لومړیو کې د 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ وو. اما زموږ وړاندوینه دا ده چې د کورونا وایروس یا د کووید-19 ویروس پر اتک سره دغه شمیره به 100 میلیونه نور هم زیات شوی وي. یعنی زموږ تخمین دا دی چې د کال تر پایه کې د شیشې 15 یا هم د 15 زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ وي.
WFP په وینا یو ستونزه چې خلک د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ کوي دا ده چې د قرنټین په نتیجه کې ډیر خلک په لویو خارو کې بیکاره شوي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یو ماین چاودنه کې ټپیان شوي. دغه ولایت د مطبوعاتو ریاست په یو بیان کې ویلي د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی په موټر باندې چاودنه سې شنبه مازیګر په قرغیو ولسوالۍ کې شوې. د وروستیو معلوماتو له مخې ښاغلی عبدالرحیمزی او ساتونکي د ننګرهار روغتون ته انتقال شوی و چې اوس بیرته رخصت شوي. دا په لغمان کې روانه اونۍ دویمه چاودنه وه. دوشنبه د لغمان د والي رحمت الله زیارمل موټر او ساتونکي د یو موټر بم هدف وګرځیدل. په دې چاودنه کې د لغمان والي ژوندی ووت، خو څلور ساتونکي او څلور ملکیان وژل شول او د پوځیانو په شمول شاوخوا 13 تنه ټپیان شول. چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. محمد فرات عظیمی د بلخ والی شو. د سیمه ایز ارګانونو خپلواک ادارې په یو بیان کې تایید کړی چې د جمهوری ریاست د حکم له مخې محمد فرهاد عظیمی د محمد اسحاق رهگذر پر ځای د بلخ د والی په توګه ټاکل شوی. ښاغلی عظیمی تر دې مخکې په قزاقستان کې د افغانستان سفیر او د ولسی جرګې پخوانی غړی و. د بلخ نوی والی د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرایه رئیس عطا محمد نور له نږدې کسانو ګڼل کیږي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهین اسمایي ټیمونه نن لوبه کوي. د دوی لوبه سیمی فاینل ته پوتلو ده. پرون هم طوفان هریرود او سپین غربازانو لوبه کړې و چې په نتیجه کې طوفان هریرود 2-0 سپین غربازانو ته ماته ورکړه او سیمی فاینل ته ووت. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشری حقوقو د مدافعانو، وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویل شوی په ایران کې د بندیانو شمیر تر هغه زیات دی چې د دې هیواد زندانونه د ساتلو ظرفیت لري. په دغو زندانو کې د کرونا وبا د خپرېدو له امله د حفظ الصحې شرایط لا خراب شوي. باچلا پرون په یو بیان کې وویل د اوبو او ویروس ضد وژونکي مادي او نورو اړینو شیانو کموالی په بندیانو کې د کرونا ویروس د خپرېدو او د یو شمېر مړینو سبب شوي. په منځني ختیځ کې کرونا ویروس تر ټولو ډیر ایران ته زیان رسولی. د ایران د روغتیا د وزارت د راپور له مخې تر اوسه نږدې 4,80,000 کسان په کرونا اخته شوي او د دغه ویروس له امله 20,000 زیات کسان مړه شوي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سخته جګړه پرون هم روانه وه. د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو د غوښتنې سره سره دواړو لورو په قرهباغ او شاوخوا سیمه کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان استپانیان وویل د شپې لخوا د قرهباغ مرکز استپان کرت د لنډې مودې لپاره آرام و چې د آذربایجان ځواکونو بیا عملې پیل کړي. آذربایجان ویلي ارمنی ځواکونو پر څو سیمو بریدونه کړي. د دواړو هیوادو ترمنځ نوې شخړې د سپتمبر په 20مه پیل شوې. دواړه لوري په لسګونو ملکانو په ګډون د لږ تر لږه 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او روسی چارواکی وایي یو سرتیری او د هغه ورورې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولی دي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف اس بي پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانیستل شوې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دي اخیستل شوي که مجرم وپېژندل شي هر یو به یې پر شل کاله بند محکوم شي. رویټرز خبري اژانس د استونیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې اړه روسیې سره رسمي تماس نه دی نیولې. ویل شوی د سرتیری ورور د استونیا د دایمي استوګنې اجازه لرله. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي بیا هم د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي او د خبرونو التم ولولې. ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلی غنی پرون د دوهې د شخړې او بشري مسایلو د مطالعاتو مرکز ته غږېده.
له طالبانو زما خوشتنه داره چې له اوربنده مه بیږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د شکلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولري.
له نن 19 کال وړاندې امریکا په افغانستان باندې د القاعده شبکې د لمنځه وړلو او د هغوی د ملاتړي رژیم طالبانو د پرځولو لپاره بریدونه پیل کړل. آیا امریکا خپلو هدفونو ته رسېدلی؟ په دې اړه ځانګړی راپور لرو. شنونکو سره غږېدلی یو چې له ډلې نجیب آزاد ته وګدو.
امکان لري لپاره دمرغه اوسنی وضعیت ته په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا اوږده شي لنډ نه شي، ځکه ځینې اهداف داسې دي چې تاسو پایلې کوئ، هغه پایلې ترلاسه کوئ او بیا دا اهداف غځول کیږي.
په دغه پروګرام کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم درته خبره کوو. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ کړی چې له اوربند ونه ډار شي او باید په عمل کې وښيي چې غواړي په دې واد کې روانه جګړه د خبرو له لارې هواریږي. اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د قطر پلازمینه دوحه کې چې له څه باندې درې اونۍ او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه دی یو څېړنیز انسټیټیوټ ته وکړي. د افغان دولت او طالبانو مرکزی ټیمونه لڅونیو د کړنلارې په جوړولو باندې موافقه ته نه رسیږي. نوریاس نوری په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر وای له طالبانو سره خبرې د دې لپاره کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د خبرو لاره هواره کړي او پر طالبانو هم غږ کوي چې هم د غلار جدي مخته ونیسي.
موږ لیواله یو چې یو سیاسي حل لاره ومومو. سیاسي حل لاره دا معنی لري چې له سیاسي پلوه له یو بل سره خبرې وکړو چې راتلونکي ته لاره هواره شي. دوی باید دا جرأت ولري او ومني چې د افغانستان خلک به د خپلې راتلونکي په اړه نهایي پرېکړه کوي. دغه ډول جرأت موږ له دوی غواړو.
اشرف غنی دغه څرګندونې پرون سېشنبې په قطر کې د شخړو او بشري چارو په یو تحقیقاتي مرکز کې وکړې. ښاغلی غنی یو وار بیا پر اوربند ټینګار وکړ او زیاته کړه دا چې طالبان ولې اوربند نه اعلانوي، علت یې دا ده چې دوه کاله مخکې د موقت اوربند په مهال خپلو وسلوالو ته ګواښ کړی و چې عادي ژوند ته به مخه نه کوي او بېرته به د جګړې ډګر ته ګرځي. نوموړي یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له اوربند دې نه بیریږي.
له طالبانو زما غوښتنه دا ده چې له اوربنده مه بیریږئ. هیڅوک نه غواړي چې تاسو له منځه یوسي. له نورو افغانانو سره د ښکېلتیا لپاره جرأت او پر ځان باور ولرئ. تاسو زموږ د ژوند واقعیت یاست.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې له طالبانو سره سوله ځکه کوي چې په افغاني ټولنه کې د دغې ډلې په مدغم کولو سره به ډېرې هغه لویې شبکې لا منځوي شي چې ډېرې خطرناکې دي. ښاغلی غنی په دې برخه کې د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر شبکې په افغانستان کې د روانې جګړې د هغه پراخ بوت په توګه یاد کړی چې د ده په وینا ابعاد یوازې په کورنۍ جګړې پورې نه بلکې له سیمې او تر هغې ورآخوا اوړي. که څه هم رویترز خبري اژانس د یو شمیر سرچینو په حواله په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی او ویلي دي چې د مذاکراتو د دوام لپاره د کړنلارې د برابرولو په وړاندې اساسي خنډونه لرې شوي، خو په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم او دغه راز د افغان دولت د ملکچي پلاوي غړي نادر نادری رسنیو ته دا رد کړي چې ګواکې یو نهایي جوړجاړی ده شوی وي. د الویدیزی و جکپوری ډیپلوماټ د خپل نوم نه خودلو په شرط رویترز ته ویلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره پر اکران لارې سلا کېدل ډیر مهم دی او هغه سره له دې چې شخړې نه دي کمې شوي دا ښکاره کوي چې دواړه لوري غواړي خبرو ته دوام ورکړي. رویترز ته دو سرچینو ویلي په دې اړه چې کومه مذهبي فقه د اسلامي اصولو اساس وي او دا چې د خبرو د دوام لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري موافقه اساس وي که نه د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې به د سولې د اساسي خبرو د دوام تر څنګ دوام وکړي. د رویترز په لیکنه دغه موافقه د امریکایي چارواکو په مرسته ترلاسه شوې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې قطر ته د افغان ولسمشر او ورسره مل پلاوي د سفر تر څنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې څو ورځې په دوحه کې وو. طالبانو څو ورځې مخکې ویلو چې د سولې په خبرو کې د احتمالي اختلافاتو د هواري لپاره دی د حنفي فقه او له امریکا سره د دې ډلې د فبروري د 9 موافقه اساس وي، خو د افغانستان د دولت پلاوي د طالبانو له دغه وړاندې سره مخالفت ښودلی و.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل
اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او ووینې.
د اکتوبر 1 د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له 19 کلیز سره برابر ده. پر افغانستان د امریکا له برید 19 کال وشول او متحده ایالاتونو بالاخره په 13 کال د طالبانو سره هوکړه لیک لاسلیک کړ، خو کڅام لدی هوکړې نږدې یو کال تیریږي بیا هم په افغانستان کې جګړه په شدت روانه ده. دا جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د درګري پر ضد پیل شوې وه، پکې د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي. په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه د جګړې د اهدافو د ترلاسه کېدو او اوسني وضعیت په اړه امید ظهیرمل ځانګړی راپور جوړ کړی.
هغه جګړه چې په یو امر پیل شوه خو په یو توافق لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د 2000 لومړی کال د اکتوبر په 1 د امریکا په خوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي خو اوس به یې تر سره کوي.
On my orders, the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي. خو اوس چې 19 کال پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهداف او بریا په اړه دوه ډوله نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عریض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمېر اهداف ترلاسه کړي دي.
ویلی سی چې د 11 د سپتمبر په جواب کې د حمله شوی و او بن لادن بل اخره د منځ یوړل سو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تر مارس ول او خپل په خاني کیفیت د لاس ورکی.
خو یو شمیر نور بیا وای امریکا نه یوازې د چ په افغانستان کې لتر هغری سره مبارزه کې ناکام ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلی. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري په لپاره مرغ او وسنی وضعیت په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا وګداسي لاندې شي، ځکه ځینې اهداف تاسو ته تاسو فایل کوي هغه فایل تر لاسه کوي او بیا دا اهداف نړیواله ډیپلوماسي کې به بهرنۍ پالیسي کې غځول کیږي.
د جګړې د اهدافو د تر لاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 28 میلیارد ډالر لګولې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي پلاتون کې یاسیګار د راپور پر بنسټ د 2000 لومړي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2006 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2309 امریکایي عسكر او پرسونل وژل شو دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هانتون واټسن چیډنیز مرکز بیا وای له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر نوامبر میاشت پورې افغانستان کې 1500 ولسی وګړي نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوی دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړی چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې دراتو په نیت امریکا او طالبانو د 2006 کال د فبروري په 9 نیټه هوکړلي کلاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمخت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې لاسلیک 220 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کم شوی او نه هم په دې هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهداف ته پکتو د دې هوکړې پایله لګواخ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکو کابل خان تدبیر وای امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې لمخه طالبان د خپل ګټو لپاره وکاروي.
ګروپي توافق د دې او ګروپ تر عنوان نه دغه د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې د دغه ګروپ نه باید یو استخدام شوی ګروپ په هیڅ باندې په راتلونکي کې هم څو استفاده وشي او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغه څه به دوی نه کار واخلي.
که څه هم امریکا د دې تړون بری د طالبانو په راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپل اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون لمخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. د امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي، څو افغانان وشي کولای په آزاد او مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په 2 میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنون کې د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کیږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تیریږي، امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر د بل هر وخت په پرتله ډیر راکم شوی او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي غواړي دا شمېر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي او دا هم ډیره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه شل کلنه نشي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوروزګان په سلو کې نوي ماشومان او حامله ښځې له خوارزواکۍ سره مخ دي. دا اداره چې اوروزګان کې د خوارزواکۍ د لمنځه وړلو هڅه کوي وایي جګړې په سیمه کې مناسب خوړو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی چې په ښځو او ماشومانو کې د خوارزواکۍ سبب شوی. په دې اړه شریف الله شرافت له ترینکوټه یو راپور رالیږلی.
د ترینکوټ شاراروند د حرمشاه سیمه په دی روختي مرکز کې د خورځواکۍ سره مخ ماشومان او میندې راټول سوي دي. دا سیمه له اوږدې مودې راهیسې د جګړې پر لومړۍ کرښه پرته ده، او ځکه خو پکښې د خوراکي موادو کمښت او د خورځواکۍ ستونزه کومه نوې مسله نه ګڼل کېږي. یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خورځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالي تر خورځواکۍ رسولي. د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په سپری نقطه کې پروت دی روغتیایي مرکز ته د سر په سودا راغلي دا خورځواکۍ میرمنې وایي دلته چې کوم خوراکي مواد ورکول کېږي د ګڼو ماشومانو او میندې ژوند یې ژغورلی دی. د پنځو ماشومانو مور و دېرش کلنه ګرانه یوه له هغه میرمنو څخه ده چې دوه کاله کېږي د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځایه سوې ده. هغې په خورځواکۍ اخته خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلي مزل وروسته تر دې روغتیایي مرکز را رسولی دی.
چې دا مواد نه خورم هم همداسې نه وو والله که یې پر لارې تللاسې والله که یې ګرځې داسې والله که یې خبرې کولی چې والله که یې دغه کېدلی سې بس به کبه ورځ بیا ژړل غریب یې ولې د مو شریه نسته چې ویخنه والله خو دغه مواد مواد وزیل دی دغه مواد ورکوو دغه دغه ورکوو چې دغه مواد قوت یې پیدا کړي نه کې مینه نه پوهېږم نه ولې چې په تالاشې را روانې ته شا ګورې مخته روان یې ګوره چې خدای بس په من باندې پټاسې بس په جنګ دغسې
دا بیا 25 کلنه ریحانه د چماشمې په ناس دی او له خورځواکۍ سره مخ ده. هغه وایي
ته چې موږ را لاره تر سره ته چې دا غوړوي سي دا رقم بیا پخه کې دا سي به وخوري هغه ته چې موږ کوته یو هغه تر کم ور سره وکړه هغه سم پخه کړل چې یو ورځ م پخه کړل دوه ورځې په پیدا مش خپل کوته ما دوه ځلې ولې وړې دي دا وړه زه خپل ور وخړم مش ته ډیره پیدا کړې د ډیر مثال په خپل هغه اقتصاد م کمزوري دي چې دا پخو کو یو خور مثال چې مش ته خو پیدا کړې د زکه برته پسراغلی کې پیدا نه را تکړه بیا نه پسرا کړل.
سید ولی آغا د دې روغتیایي مرکز د خوراکي موادو د برخي مسول دی. هغه وایي د جګړې په دې لومړۍ کرښه کې د خطرونو سره سره دې روغتیایي مرکز ته هر ورځ د ریحاني او ګراني په څیر څه کم سل ناروغان ورځي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
ورزو خوستال تاسو شنبه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی غیابی جنازه شوی. نجیب ترکی پرون په ننګرهار کې خاور ته سپارل شوی. هغه څو ورځې مخکې په یو ترافیکی پیښه کې سخت ټپي شوی و. له خوست نجیب الله لوخیل راپور را لېږلی.
په خوست کې د کرکټ مینوالو او لوبغاړو د نجیب ترکی په مړینه د خپګان څرګندولو په ترڅ کې هغه د کرکټ د ډګر یو پیاوړی ستوری یاد کړ. دوی د کرکټ بورډ له ادارې همګیله وکړه چې ونه توانېده د نجیب ترکی د ټپي کېدو په دریو ورځو کې هغه د درملنې لپاره په داخل او یا بهر کې کوم مجهز روغتون ته ولېږدوي. په خوست کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو یاد څرګندونې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي نجیب ترکی د غیابی جنازې د لمانځه وروسته وکړي. د کرکټ یو ځوان خوستی مبصر بهار سنسور آزادۍ راډیو ته وویل
سره د دې چې د پښپګیزه ټورنمنټ کې له بل لوبغاړي سره ټکر وکړ او دماغ ته یې صدمه رسیدلې وه. ډاکټرانو ورته لارښوونه کړې وه چې دای باید په کور کې نول شي او یو موظف ډاکټر باید په ده باندې تدوي وکړي. نو سره د دې چې کرکټ بورډ دې ته پاملرنه ونه کړه هماغه و چې دی خپل کور ته ننګرهار ته لاړه او هغه تدوي په نیمایي کې پاتې شوه. د بورډ مسؤلیت و چې په دا ډول لوبغاړو باندې چې لکونه ډالر خرچه هم ورباندې شوي باید هره روغتیایي ستونزه یې حل کړي. نو متاسفانه چې کرکټ بورډ هغه خپل مسولیت ادا نه کړ.
د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل چې اوس مهال په خوست کې د میساینک زون د کلب لیول په ولایتي سیالیو کې برخه لري ویل
متل استوره و د کرکټ په ډګر کې او د توس کوم بیټینګ او ټول د مغه امپریس د 20 سپیشلیست پلیئر او هیټر په نوې بال کې ډیر زیات هیټینګ کو اپنر د ډیرو پلیئرانو په افغانستان کې د ایډیال یعنی د دې خوخه پلیئر یو د غونډه غختل ځان نه جوړ کی نو ډیر کلاس پلیئر
د کرکټ د یو شمېر ځوانو لوبغاړو د روزنې په برخه کې هم نجیب ترکی خپل کوخخ کاوه. د کرکټ لوبغاړی ناصر تو تخیل وایي
نجیب نمنګ ډیر زده کړه کړې و افغانستان ته ډیر لاس ترونه لرلې. نجیب یو د انسان او شیشه ته یو بده خبر خپل نه راتلو نه کوله. نجیب ډیر ورته لرله. نجیب ډیر په زله پور لوبه کوله او خاص کر هغه ډیر غټ شاټونه لرسي د دنیا ډیر غټ بلران وو. دنه به ویره کېدله خپل د ایرل خلاف تقریبا 90 پلس رنونه کړو 20 کې.
د کرکټ خوستای لوبغاړی جهاد سنگین چې د نجیب ترک لملګرو څخه دی وایي هغه د یو خل لوبغاړی په خوا کې یو ښه انسان وو.
هر وخت چې راتلو ماته به ټلیفون کولو چې زه درځم خوستا او هغه مونږ له جبه د ډرخه ویله چې هغه خوست کې کوم سنځل چې دی هغه به ماته ستې هغه کڅه هم هغه به د سنځل وخت هم نو موسم به نو خو د به دغه خوست ولست را خپل مینه ثابتوله.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر سیاستوالو او د ورزش د ډګر مشهور سیرو د کرکټ د ځوان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه خوشنۍ خوده لري. د نجیب ترکی جنازه د سیشن به پورز په خپل پلرنی ټاټوبه د ننګرهار د سرخرود ورسوالۍ په هجرت کړي کې خاورو ته وسپارل شو.
د افغانستان په اړه د لویدوز مطبوعاتو تبصره له احمد شي براورو.
د ټایمز اف انډیا ورسپنې هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر پر 15 ورځنی سفر لیکنه خبره کړې ده. عبدالله د سیشن بي پورس نیوی ډیلی ته ولاړ. د پټویټر کې لیکلي دي چې دای په دې سفر په ترڅ کې پر افغان سوله له هندي چارواکو سره وشغیشي. ټایمز اف انډیا لیکي شغلی عبدالله ته د هند حکومت د رسمي سفر بلنه ورکړې ده څو د افغان سولې په اړه خبري وکړي. دا هند ته د افغانستان د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته د عبدالله لومړی رسمي سفر دی. نوی ډیلی په افغان سوله کې د پاکستان نقش ته اندېښمن دی. ټایمز آف انډیا لیکي چې عبدالله تیروني پاکستان ته تللی و او د پاکستان له چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. ورسپانه لیکي دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د افغانستان حکومت او طالبان په قطر کې په خبرو بوختي او هڅه کوي چې د سولې وی موافقې ته ورسی شي. ورسپانه بیا لیکي چې د سولې دا خبرې د سپتمبر په 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ویډیو کانفرنس له لارې برخه پکې واخیسته او ویل چې دا خبرې باید د افغانانو په مشوي او پکې د اقلیتونو او ښځو حقونه ځای نشي. د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلی وو چې کله هم باید د افغانستان له خاورې د هند پر ضد د فعالیتونو لپاره استفاده ونه شي. عبدالله د هند د سفر په درشل کې وویل چې هند د افغانستان ستراتیژیک همکار دی او په دوامدار شکل د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو ملاتړ کړی دی. د طالبانو د رژیم تر نسکوریدو وروسته هند څه باندې 2 میلیارد ډالر په ارزښت مرستې له افغانستان سره کړې دي او دا مرستې یوازې د بیا رغاونې په برخه کې نه دي، حتی د لوبو په ډګر کې هند افغان کرکټ لوبغاړو ته په خپل هیواد کې لوبغالی ورکړی دی چې هلته افغان لوبغاړي له بهرنیو هیوادو سره مسابقې کوي. د کرکټ په اړه د هند بلې ورځپاڼې د نیو انډین اکسپرس د 29 کلن افغان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه لیکنه خبره کړې ده. نجیب ترکی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی پرون وفات شو. د تیرونی په جلال آباد کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي شوی و. نجیب ترکی چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره 14 نړیوالې یو ورځنۍ لوبي کړې وي په 12 شل اوور لوبو کې برخه اخیستې و.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان تایید کړ چې د روسیې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په پیښه کې د نووي چوک ماده ته ورته یو ماده کارول شوې. ښاغلی ناوالنی د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پړ بللای. خو د روسیې حکومت د کرملین دغه منتقد په مسموم کې په مسمومیدو کې هر ډول لاس لرل رد کړي. نوریا سنوریا او نور جزئیات.
له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي سازمان پرون ویل چې د ازموینو نتیجه ښیي چې د کیمیاوي منع شوي نو وچوک د کورنۍ د کیمیاوي مادې نښې د الکسی نوالني په وینا او ادرارو کې لیدل شوې دي. د دغه سازمان عمومي رئیس فرناندو اریس ویل د ازموینو نتیجه د جدي اندېښنې وړ ده. هغه د دې سازمان له غړو وغوښتل چې له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې د مخنیوي د نړیوال تړون ملاتړ وکړي. د دغه سازمان موندنې د هغو لومړنیو ازموینو نتیجه تاییدوي چې د جرمني لخوا خپره شوې وه. ناوالني د اګوست په شلمه له سایبیریا موسکو ته په لاره په الوتکه کې ناڅاپه ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني ډاکترانو ویلي وو چې نوموړی نوویچوک ته ورته مادې په ذریعه مسموم شوی دی. دا هغه ماده ده چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېده. د جرمني چارواکو د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز له سازمانه غوښتي وو چې د ناوالني سمپلونه د ازموینې لپاره واخلي. د جرمني د ډاکترانو موندنې په خپلواکه توګه د فرانسې او سویډن په لابراتوارونو کې انتهایید شوي. نړیوالې ټولنې د ناوالني مسموم کېدل غندلي او پر موسکوې د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. روسې په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی او د جنایي تحقیقاتو لپاره د نړیوالې ټولنې له غوښتنې سره مقاومت ښودلی دی. د جرمني حکومت یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې دا واضح کړي چې له ناوالني سره څه پیښ شوي وو. د جرمني د حکومت یو ویاند وویل د کیمیاوي وسلو پر استفادې د بندیز له سازمان او د اروپایي اتحادیې له نورو شریکانو سره به راتلونکو ورځو کې د نورو ګامونو اخیستو په اړه خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ویلي چې هیواد د دغې پیښې په اړه د روسیې په وړاندې اقدام باندې غور کوي. 34 کلن الکسی ناوالني چې د روسیې د حکومت یو پیژندل شوی مخالف ګڼل کیږي یو ځل بیا د تېرو دوشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګرام موباله هغه تایید کړه چې له بشپړ ښه کېدو وروسته به له جرمني روسیې ته ستون شي. د کرملین منتقد څه باندې درې اونۍ په اومسک او د برلین په روغتونونو کې په کوما کې وو. نوموړی چې د سپتمبر په 22مه د برلین له روغتون څخه رخصت شوی وایي روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی.
د خبرونو لنډیز د نړۍ د سباندی او یا هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د مدني ټولنو استازیو د افغانستان په اړه د دروشلم کال د کانفرنس لپاره د چمتووالي بحثونه پیل کړل. افغان ولسمشر یوې غونډې ته په سبت شوې وینا کې وویل دغه کانفرنس به ښه فرصت وي چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان سره د دوامداره ملاتړ په برخه کې نندارې ته وړاندې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY د دې احتمال شته چې په افغانستان کې به د هغو کسانو شمیر د سکال تر پایه له 15 میلیونه واوړي چې د خوړو له کمښت سره مخ وي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې پرون ټپیان شوي دي. محمد فرهاد عظیمی د بلخ والی وټاکل شو. د پخوا په قزاقستان کې د افغانستان سفیر و. عظیمی د عطا محمد نور له نږدې کسانو ګڼل کیږي. افغانستان د فوټبال د غوره لیگ په ترڅ کې سیمرغه البرزا او شاهین اسماعیل نن سیمی فاینل ته د وټو لپاره لوبه کوي. پرون طوفان هریرود سپین غربازان مات کړ او سیمی فاینل ته ولاړ. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتو علی کمشنر میشل باچلا په ایران کې د بشری حقوقو د مدافعانو وکیلانو او سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او د ارمنستان او آذربایجان ترمنز د نړیوالو لخوا د جګړې د درولو غوښتنې سربېره هم پرون سخت جګړه روانه وه. تاسو د ازادي راډیو لاره لاند مهم خبرونه واوریدل. کولای شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مو بیا هم خره غلاستویم. وړاندې د ازادي راډیو 19 پروګرام در تخبرو. یو راپور هم د روزګان د گیزاب د بیزې شو پاړل لرو. خو تر هغه مخکې ورزون نوی دیلی ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله په نوی دیلی کې د نن به له په بخښنې سره د هند له صدر اعظم نریندرا مودی، د ملي امنیت له سلاکار او همدارنګه د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې په تړه او همدارنګه د سیمه ییز اجماع په اړه باندې خبرې وکړي. دا چې خبرې څه وخت پیلېږي ورزو نوې ډیلی ته د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي له عبدالله سره په دې سفر کې ده. له هغې به نور جزئیات وپوښتو. فیروزه، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی، مهرباني.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله نوې ډیلی ته راغلی. دلته به نن له غرمې وروسته په لومړۍ ملاقات کې په لومړۍ لیدنه کتنه کې د هند د ملي امنیت له مشاور یا سلاکار سره وګوري. تر هغه وروسته د اجنډا لمخې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او بیا د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. عبدالله هند ته د خپل هغو سفرونو په لړ کې البته دلته هم سفر کړی دی چې غواړي د افغانستان د سولې لپاره د ایجیس میوی جماعت رامنځته کولو په برخه کې هڅې وکړي. تر دې وړاندې هم عبدالله اسلام آباد ته تللی و، هغلته له پاکستاني چارواکو سره په ځانګړې توګه د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم لیده کاته درلودل. هغوی د افغانستان د سولې اړوند ورسره د همکاریو ژمنې کړي دي. وبلیدل چې دلته په هند کې د هندي چارواکو له لیده کاته وروسته هندي چارواکي د ښاغلي عبدالله سره د افغانستان د سولې اړوند نور ژمنې به وکړي، لکه څنګه چې مخکې هم هندوستان د افغانستان د سولې اړوند او د افغانستان د نورو پراختیايي چارو همدارنګه اقتصادي چارو کې هم همکاري درلودلې او تل ژمنې کړې دي چې له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري کوي. همدارنګه ستانکزای صاحب دلته تر کومه چې مونږه تر اوسه دلته خبرې کړې دي، کوم معلومات مو چې اخیستي دي، هند ډېر خوشبینه دی چې ښاغلی عبدالله دلته راغلی او د دې غوښتونکی دی چې په افغانستان کې سوله راشي. ځکه تر اوسه کوم معلومات هندي چارواکو چې له موږ سره شریک کړي دي یا خبرې کړي دي، هغوی دا وایي چې دوی د سرحدونو په برخه کې افغانستان سره کوم سرحدونه چې لري او همدارنګه په افغانستان کې کوم اقتصادي همکاري همدارنګه د دوی کوم اړیکې چې دي هغه ته په کتو وایي چې په افغانستان کې سوله راشي.
مننه کوم فیروز عزیزی و له نوی ډیلی له موږ سره خبرې کولې. عبدالله نن په نوی ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د ملي امنیت سلاکار سره د افغانستان د سولې او سیمه ییز اجماع په اړه باندې خبرې کوي. اوس هم ورزو اورزګان ته په گیزاب او د هراوت کې د جګړو او نامنیو لامل غني کورنۍ بې ځای شوې دي. د عام وګړو د ژوند د سختۍ په لړ کې د اورزګان ولایت د ورستۍ جګړو نوی بې ځای شوې کورنۍ د ژوندانه له کړاوونو سره مخ دي. په دې تفصيلي راپور کې د اورزګان د گیزاب او د هراوت ولسوالۍ له هغه اوسیدونکو سره غږیدل یو چې لنګدي دوه اونۍ راځي د جګړو له کابل له عادي ژوند څخه د کډوالو له کاروان سره یو ځای شوی. فری بازار په دې اړه تفصيلي راپور لري. تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام مهیروي.
نه پینځوس کلن حبیب رحمان د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ د هغو سلګونو کسانو یو دی چې تازه جګړو د خپل اصلي مینې پرېښودو ته اړ کړی دی. د شپږو ماشومانو پلار او د یوې شل کسیزې کورنۍ د مشروي شاوخوا دوی اونۍ کېږي چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو له کبله په نیک آباد سیمه کې د خپل اصلي مینې پرېښودو ته اړ شوی دی.
نو هغه کسان چې معنا د جنگ د ور ضرور لاندې او هغه داسې کسان هغه ټول هجرت وکړي د یو خو بل خواته ماشومان ښځې کوچنیان کور ورته ژوند دې کې واغه پاتې سو معنا هغه د جنگ په جنگاله چې د خدای دنیا چلدلې دی وایي او ته د ماشومان په پښې ښځې په پښې د بازي ژوند شي ژوند یې ونان پاتې دي بازي ځان سره به ودی دي.
حبیب رحمان وای ل خپل کورونو څخه په ډاډه زړه نه دی وتلی. د کورنۍ غړي یې پکښ وژل سوي او ټپيان هم دي.
دا شیدان سوي دي نور په خپل کومي سپینځره مداخله نه دي خوښ. یو مرور یو مورارو یو مزه په ماته سوي دي یم بل وراره زخمي شو.
دی وای کلینیک هم د دولت تر واک لاندې سیمو کې دی او هلته ورته ګران کار دی. دا یوازې گیزاب نه دی چې تازه جګړو یې خلک د ژمي په دشل کې د کډوالۍ سختۍ ته اړ کړل. د روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ هم په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د سختو نشتو شاهده و چې د افغان چارواکو په خبره سلګونه کورنۍ پکې له خپل کورونو وتلو ته اړ شوي دي او په نورو بیلابیلو سیمو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د هراود د لنډیانی کلی یو بزګر طالب جان چې د 45 کسیزې کورنۍ مشر کوي د هغه شپې په اړه وایي چې دوی ته کډی ور پښاکړي.
ګر شپه دروازه ټکول ټکول سار چنمړی یا نزانونو سل دروازه ماته کړ وسرای ته په زور ان تل موجه دی وای واجړه کال وسره راويستل ټول شتمنی مالو ته پاتسول بزګران خلګي ګر د په زور دی نن تل کایالو کمپامل د 15 کس ګر دغه شپه شوندانه وتلی کوم شی مونږ دراستلې یو من یو سیر مونږ دراستل دا ګر خبر چی.
مولوی سردار محمد هم د دهراوت ولسوالۍ د لنډیانی کلی دی. نو موري هم ازادي رادیو ته ادا وکړه چې وسوالو طالبانو نه دی پریښی چې د وټولو پر وخت د کور وسایل لدان سره یوسي.
چې طالبان د منځکو ته راغله زموږ ټوله کورونه اسرایونه دوی ته ډک پاته سول، هیڅ شی ونه دی رئیس سری، ځکه دوی دغسې ویل چې شی به نه باسي، دروازې به نه کلپوي، موږ خپله په دې ځایو کې ګزاره کوو. نو بس شیان مو ټول مکمل پاته دي، نه تی وینې دا زموږ ماجر چې دلته په بازار کې ګرځي، په یوه ډوډۍ په دوه ډوډۍ پسې خلک ګزارې کوي چې موږ چیرانه سي د ماښام ډوډۍ نه شي پیدا کولی، خو هغه وړو وړو ډوډۍ شیان ټوله پاته دي، هیڅ شی نشته پر دنیا، یوه یوه بسره ملنه درایسته دي.
دغه بې ځای سوي کسان چې د جګړو له سیمو وتلي د خپلو دوستانو او خپلوانو په کورونو کې اوسېږي، وایي د جګړو په سیمو کې یش نه فصلونه وچ سوي دي او د عیال د نفقې وس نه لري. د لنډیانی کلی یو بل بزګر چې نوم یې نه دی ښودلی او له څو ورځو راهیسې له خپله کوره بې ځایه سوی، د کډوالۍ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دا ورځ چې موږ راوتلو، په دغه ورځ دا ورور د مرد فصلو وارو، نو بس نو که دغه ورځ جوړس کې وبنه سر بس موږ فصلونه بلا وچ چې موږ وس له ورور د عیال کپه دغه نه پکانه سره برابر دای د فصلونه وچ موږ پکر ته ولاړ به شته نه ولاړ دا وس موږ عیالونه نن ویان ته ولاړ دي په یو ډوډۍ په نیمه کې ډوډۍ ولاړ دي. بس دا موږ ژوند دی، دا موږ ژوندۍ د دولت سره موږ دا غوښتنه لرو چې موږ سره جدي پاملرنه وکړي او موږ ته کومک راکړي.
دغه بې ځایه سویو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د نورو بې ځایه سویو کورنیو شمیر زرګونه وشد. په همدې اړه مو د روزګان د والي لوین احمد شاه ساحل څخه د بې ځایه سویو کورنیو د شمیر او ځای په اړه وپوښتل. هغه وویل:
په ګزاب ولسوالۍ کې له بده مرغه باید وایم چې تر زرو پورې، یعنی تر زرو پورې شاوخوا دومره شمیر بې ځایه سویو کورنۍ لرو چې هلته د چنار په نوم او همداراز د شیران په نوم، میانه دشت په نوم دغه سیمو ته دوی له خپلو کورونو را کډوال سوي دي. او همداراز په دې راوت ولسوالۍ کې بیا د 1500 کورونو پر شاوخه په دومره شمیر کورنۍ د لوبلان دشت په نوم سیمه ته راغلي دي.
شغلی ساحل دغه کورنۍ ته د مرستو رسولو په اړه وویل چې د مرستو د ارزونې لپاره یې سمدستي و بیړنۍ کمیټه جوړه کړه. روزګان یو له هغو ولایتونو دی چې له نورو ولایتونو او یا هم په ولایت کې دننه د یو شمیر ولسوالیو ترمنځ لارې د جګړو له کبله د تګ راتک پر مخ تړلې وي. د لویو لارو موټر چلونکو او لارویان وخت نه وخت د تړلو لارو څخه سر ټکوي. د روزګان د والي ویاند له نویو بې ځایه سویو سره د دولت مرستو د نه رسیدو په برخه کې هم د لارو ستونزه یاده کړه. احمد شاه ساحل وویل:
موږ په دې هکله استراري کمیټه راغوښتي وه چې هلته همکار موسسو دا ژمنه وکړه چې دوی به دواړو ولسوالیو ته مرستې لیږي، خو ځینې ستونزې وې چې مثلا دولت نسوی کولای چې دوی ته پر وخت مرسته ورسي. نو لامل یې هغه دا و چې لارې د ځینو ولسوالیو ترمنځ بندې وې، لکه د ګزاب ولسوالۍ سره چې زموږ زمینی لار بنده وه، یعنی دولت نسوی کولای چې مرستې ورولیږي. نو بیا مو د همکارو موسسو څخه هیله وکړه چې هغوی ژمنه وکړه چې دیو سیمو ته به مرستې لیږي.
د روان کال د اکتوبر پر 23مه وسلوالو طالبانو چې شمیرې د ځایي چارواکو په خبره سلګونو ته رسېده، د ګیزاب ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا سیمو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. تر ګیزاب وروسته په همدې ورځ طالبانو په دهراوت ولسوالۍ کې هم پر امنیتي ځواکونو پراخ بریدونه وکړل. یو شمیر سیمې ونیولې او د ولسوالۍ بازار تر څنډو ورسېدل. د روزګان امنیتي چارواکي په دواړو ولسوالیو کې له طالبانو څخه د ځینو سیمو د بیرته نیولو ادعا کوي. د رای سنجد او کندوګک هغه سیمې دي چې ځایي چارواکي د بیرته نیولو ادعا کوي. خودی د ځندنی پرمختګ اعلان ته بولی چې په سیمه کې ملکی خلکو ته مرګ جوړه ونوړي. د روزګان امنیه قماندان شفیق الله سحر ازادي رادیو ته وویل:
مخ ته روان یو، دا ساحه مکمل دام نه لري. ان شاء الله سپیشل فورس زموږ د کماندو دا غو باز ساحه د دولت د بهراوی د امنیتي د فیض ورکړه بیا ته لاس راوړل دي نیورای. هغه باز ساحه چې د ملکی په کورو کې طالبان د خاصه د زراور موږ عملیات نشي کولای او جنگ نشي کولای، خاص د دې ملکیانو په خاطر چې هغه خونه خاصه وي ته مرجوب او نه رسیږي. خو ما ځان یې شته خبره تکرارم چې د دولت او د ملکیانو د کورونا ځان ته وزي څنګه مو جوړوي. نو په واقعیت جنگ ته زړه
د وسلوالو طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مې د دې ادعا په اړه پوښتنه وکړه. نوموړي دا خبره چې ګنې دوی عام خلک د سپار په توګه کاروي رد کړه او ویل چې خلک د جګړو پر مهال د تلفاتو له ویرې په خپله وتلی دي. مجاهد بیا افغان ځواکونه تورنوي چې ملکی کورونه په توغندیو ولي. په لوی سر کې روانې نامنې بې وزلي او طبي پېښې د کورنیو بې ځای سوی اصلي لاملونه ګڼل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنري ورستی شمیرې شي چې په دې هیواد کې د کورنیو بې ځای سوی شمیر 4,300,000 کسانو ته رسیږي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو جوړ او خوشاله اوسې. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو. په دې خبرونه کې مشتری راستاسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنلرو او تاسو پیغامونه لا تبصرې پرته پرله پسې خبرو. په لومړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام را واخلو.
سلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. دما پیغام دغه د لوګر لمایګینو سره ډیر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازرنه مایبین راغلی پینځل شپې دلته هوټل کې کړی ویل تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه دما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرې کړې چې نه وایې چې د 300 مایبین دی مایدینو دفتر کې راتول یو کار نه خلاصي جریشپاتې سرګې پرې کړی.